له دوی څخه په دې هیواد کې د منل کېدو لپاره کړې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې د وزارت له افغانانو غوښتي وو که غواړي بریتانیا پناه ورکړي باید لازم اسناد یې د طالبانو د حکومت لخوا تایید سي. د بریتانوي انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې افغان پناه غوښتونکي د زیږیدلو د سند او نکاح خط لپاره د افغانستان د اوسني حکومت مهر ته اړتیا لري. بریتانوي ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې پرون یکشنبه د بریتانیا د دفاع وزارت له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي د افغانانو د سندونو په برخه کې ځینې تېروتنې چې ترسره سي دی بخښنه غواړي. د راپورونو له مخې افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې د پېښور او جلال آباد ترمنځ د مسافرونکو بسونو مستقیم خدمات پیل کړي. پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له قوله خبر ورکړې چې په دې اړه موافقه د افغانستان د نړیوالې همغږۍ ډلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لټه کوي په وروستۍ غونډه کې سوې ده. د راپورونو له مخې د دواړو هیوادونو د ترانسپورت وزارتونو په اصولو کې موافقه کړې چې په لومړي سر کې دي پر دې لاره له 1500 تر 1600 پورې سیټ لرونکي بسونه په کار پیل وکړي. د موافقې له مخې پاکستان به د بسونو یو ترمینل په تورخم او افغانستان به یې په جلال آباد کې جوړوي. افغانان د مذکر لارې کلونه کلونه پاکستان ته په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخامخ شوي او اوس چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بهرنیو هیوادونو ته الوتنې په نشت حساب دي، افغانان تر ډېره پاکستان ته په تلو کې پر مځکنیو لارو متکي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د روان کال په فروری میاشت کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د کمپین په لړ کې شاوخوا 2.3 میلیونه وګړي واکسین کړي. WHO پرون په یو ټویټ کې ویلي په دغو واکسین سو کې 1.2 میلیونه ښځې دي او زیاتوي چې دغه کمپین په لړ کې چې په 19 ولایتونو کې تطبیق شوی هغو کسانو ته چې عمرونه یې له 30 کلونو پورته دي د واکسین لومړني یا تقویتي ډوزونه ورکول شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په عین حال کې په یو بل ټویټ کې ویلي افغانستان کې تر هغه پورې د پولیو یا ګزن ضد ناروغۍ پروګرامونو ته دوام ورکړي چې پولیو یو مخلدی هواد ورکه سوی نه وي. تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین ورکولو یو کمپاین تیر اونۍ افغانستان کې ترسره شو. یونیسف وایي چې په هغه کمپاین کې نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ورکول شو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا UNHCR په پکتیا کې له سلګونو کسانو سره د سولاري برېښنا د کیچنو د مرستې خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د UNHCR څنګه پرون په یو ټویټ کې وویل چې تیره اونۍ د دې ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې د 1200 کورنۍ سره د سولاري برېښنا کیچنو مرسته کړې ده. د نبی په نوم د سید کرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي ویلي چې په دغو سولاري پینلونو سره به یې کورونه رڼا سي او په ژوند کې به یې بدلون د UNHCR په مرسته راځي. د UNHCR په وینا سولرونه افغانانو ته چې ډېری یې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي او برېښنا نه لري پاکې انرژي برابروي. د افغانستان بانک نن دوشنبه 15 میلیون ډالره د داوطلبۍ له لارې لیلاموي. د افغانستان بانک چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې سوداګریز بانکونه او د صرافۍ او پولي خدمتونو شرکتونه چې پر شرایطو برابر وي کولی سي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې دې بانک درې ځلې لسګونه میلیون ډالره د داوطلبۍ له لارې لیلام کړي دي. تر دې مخکې نه دي لیدل سوي چې دې بانک دې په یوه اونۍ کې درې وارې لسګونه میلیون ډالره لیلام کړي وي. د پاکستان پولیسو د دې هیواد پخوانی صدر اعظم عمران خان او هغه ته نږدې 19 نور چارواکي رسمن په تروریزم تورن کړي. په تورن سو کسانو کې د عمران خان یو شمېر هغه پلویان هم شامل دي چې د تېرې شنبې په ورځ له پولیسو سره په نښتو کې ښکېل شوي. عمران خان له دې مخکې په غیر قانوني ډول د هغو دولتي ډالیو په پلورلو تورن شوی چې د صدر اعظم په دوره کې یې له بهرنیو چارواکو ترلاسه کړي وو. عمران خان دغه تورونه بی اساسه بللي او ویلي دي چې دا د اوسني صدر اعظم شهباز شریف لخوا د ده پر ضد یوه دسیسه ده. ایرانی چارواکي وایي چې د دې هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی د عربستان له پاچا ملک سلمان رسمي بلنه ترلاسه کړې چې هغه هیواد ته سفر وکړي. د ایران د لودرستیز مرستیال محمد جمشیدی پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې رئیسی د عربستان د پاچا بلنه منلې ده. ایران او سعودي عربستان چې له وو کلونو راهیسې اړیکې ترنګلې وې په دې وروستیو کې د چین په منځګړیتوب د خبرو په نتیجه کې دواړو لوریو موافقه وکړه چې ډیپلوماتیکې اړیکې به بیرته پیلوي. تمه ده چې ریاض او تهران به په دوو میاشتو کې سفارتونه او قونسلګري بیرته پرانیزي.
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو 50 دقیقې بحث ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم په دې بحث کې
د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه لوري د وروستیو بریدونو پر موضوع خبرې کوو. داعش د تېرې شنبه په ورځ په مزار شریف کې پر تبیان فرهنګي مرکز د برید مسؤلیت په غاړه واخیست. دغه برید داسې مهال وشو چې یو شمېر خبریالان د ستاینلیکونو لپاره دې مرکز ته وربلل شوي وو. داعش پرون یک شنبه په خپل اعماق ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د شیعهګانو پر فرهنګي مرکز دغه برید په یو بکس کې ځای په ځای شوي چاودیدونکو موادو په وسیله ترسره کړی دی. د طالبان چارواکو ویلي چې پر دې مرکز په برید کې یو تن وژل شوی او د خبریالانو په ګډون اته تنه ټپیان شوي. خو د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه د وژل شویو کسانو شمېر درې تنه او د ټپیانو شپاړس تنه ښیي. په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي. د اسلامي دولت ډله د خراسان څانګه دغه برید مسؤلیت یوازې دوه ورځې وروسته له هغې اخلي چې د پنجشنبې په ورځې د بلخ لپاره د طالبانو د والي مولوي محمد داود مزمل د وژلو مسؤلیت هم اخیستی و. تر هغې مخکې داعش په جدي میاشت کې په فیض آباد کې د بدخشان لپاره د امنیه قمندان د وژلو مسؤلیت هم اخیستی و. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره دا مسله څېړو چې ولې داعش حملې زیاتې کړي، هدف یې څه دی، آیا طالبان د دې ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي یا د دا ډول حملو مخنیوی ممکن نه دی. همدارنګه به ځینې نورې پوښتنې چې آیا د اسلامي دولت ډله یا داعش چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو یوه مهمه سیاله ډله بلل کېږي، د دې لټه کوي چې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. د افغانستان ګاونډیان په تېره د منځنۍ اسیا هېوادونو چې دا ډول د ځان لپاره یو ګواښ بولي، آیا د حملو زیاتوالي ته یې تر څه حده اندېښمن دي؟ که څه هم په افغانستان کې د داعش د وسله والو کره شمېره نه ده معلومه ده، خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د افغانستان په اړه وروستي راپور کې ویلي چې د سیمې هېوادونو اټکل کړی چې په اوس وخت کې به داعش په افغانستان کې له 3000 نه تر 4000 پورې غړي ولري او ویل شوي چې یوه زیاته برخه هم د افغانستان په شمال کې حضور لري. خو طالبان وایي داعش یوه ستونزه ده خو هغه یو جدي ګواښ نه ده. د بحثمو په پخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان او د امنیتي چارو پو جنرال محمد رادمنش او د سیاسي چارو شنونکي محمد داود معیار ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایو. رادمنش صاحب، لومړی به تاسو درشو، ولې داعش حملې زیاتې کړې او هدف یې څه دی؟
سلام تاسو ته او ټولو هغه میلمنو ته چې موږ سره په دغه میز کې اشتراک لري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان له پخوا د پاکستان د عمق استراتیژي له مخنه په مشکلاتو کې اخته و. اوس هم هماغه مشکلات په بل رقم په افغانستان کې شروع او په افغانستان کې ادامه لري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې ټول هغه کسان چې د حقانیه په مدرسه کې یا په نورو سلفي مدارسه کې په پاکستان کې تعلیم و تربیه سوی افغانستان ته راغلي، اوس په نامه د حزب تحریر، په نامه د داعش، په نامه د القاعده او طالبان پاکستانی فعالیت کوي. او فکر می دا دی چې رښتیا هم افغانستان لکه پخوا بیا هم د پاکستان تر هغه استراتیژي لاندې نیول سوی دی چې هم پاکستان د ملل متحد یا د نورو هیوادو امتیاز ځانته را کسبی کی او هم با افغانستان باندې دغه مسئله چې گویا پاکستان د تروریزم نه خلاص دی، افغانستان د څه د تروریزم لانه دی یا زال دی، اوس امتیاز بیا ځینی واخلي. دا درسته ده، په افغانستان کې هم داعش شته، هم القاعده او هم هغه یو ویش گروپونه چې مخکې د تروریزم په نامه په افغانستان کې داخل شوی وو او دا داخلی دو د هغه طرفن یا د هغه معاملې په سر کې چې پاکستان هغه نظامی عملیات په وزیرستان او نورو ځای کې ترسره کړی وای، فقط یوازې او یوازې د دې لپاره چې په افغانستان کې هغه تروریستي ډلې چې مخکې پاکستان بو و ځای په ځای شي او دنیا والو ته ووایي چې نو موږ اوس په پاکستان کې تروریستان لرو نه لرو، تروریستان په افغانستان کې دي، دا دوی ته یو امتیاز دی.
بله، مننه مایار صاحب. تاسو د رادمنش صاحب دغه سرګندونو سره څومره موافق یاست چې وایي کله چې طالبان په افغانستان نو واکمن شوي په افغانستان کې د عمق ستراتیژیک په نوم د البته د پاکستان له خوا یو لوبه وه، اوس په بل ډول دغه لوبه روانه ده، د داعش تر چتر لاندې ځینې نورې ترهګرې ډلې وایي چې په افغانستان کې فعال دي، په هغو کې د من جمله د منځنۍ آسیا د هېوادونو ادبا هم دي.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، مېلمه ته، ټول اوریدونکو ته. د دوه بوت نه د موضوع کارته وګورو. یو کچر د پاکستان د خارجي سیاست د نظر په دې شک نشته چې د پاکستان چې خارجي سیاست د افغانستان په اړه یعنی د کلون رئیس د څو نظامونو مخکې دا متضاد روان دی. یعنی کچر په افغانستان هر نظام جوړیږي دی په مقابل کې یو مخالف ډله جوړوي تر څو د نظام تداوم پیدا نه کړي. د ظاهرشاه د وخت نه شروع ده دا چې داوودخان مقابل کې د کمونیستي نظام مقابل کې مجاهدین اکمال کړل، د مجاهدینو مقابل کې د طالبان اکمال کړل، د طالبانو مقابل کې امریکایان اکمال کړل، بیا د امریکایانو مقابل کې دوباره کوم کسان چې د امریکایانو مقابل جنګېدل اوس طالبان نظام خلا. نو اوس په دې کې شک نشته دی چې دوی به طالبانو ته یا امارت اسلامي ته یو هغه پیدا کوي، یو جنجال یو دردسر پیدا کوي، دا که دانش داعش په شکل کې وي، د القاعده په شکل کې وي، یا د مقاومت د جبهې په شکل دا به جوړوي تر څو دغه نظام پیشرفت ونه کړي. ځکه دا نظام که دوام پیدا کړي دلته ثبات راځي او ثبات د هغې په ګټه نه ده. دا هغه طرف د قضیې ده. ښه، اوس د افغانستان د دروني سیا داخلي سیاست دلته دا تحلیل باید څنګه وي؟ مسله داسې ده چې کله طالبان یا امارت اسلامي دغه خپل نظام جوړ کړو، مونږ در سیاسي مسال چې دا اکثر اشاره ای دي، یعنی دا د سیاسي ډیپلوماتیک ژبه اشاره ای ده، مونږ وکتله چې په میډیا کې یو رقم مستند سازي یا دسه یو بزرگ سازي ورته شروع شوه دایشته. محال دا چې کچېره موږ مقایسه کوو بل نظام کې، دلته خارجي نیرو حضور درلود، دلته یو فوج او اردو، خو دایش په افغانستان کې جبهات درلودل، سنگرونه مال وو، حتی کلي مناطق په اختیار کې. په فعلي شرایطو کې یعنی اسلامي اماراتو کولی شول چې په دې اندازې سرکوب کې پیدایي کې چې اوس دوی مشخص کوم کله یا کوم منطقه دوی په اختیار کې نه ده. او د بل طرف نه که چېرې وکتل شي دوی پیشګیرانه فعالیتونه ډېر وکړل چې نه کېږي ولې هغه رسان کېږي نه. یعنې موږ په هر هفته کې په ولایتو کې که چېرې وګورو دلته دوی سرکوب شول شدید، خو ډېر محدود ځایو کې
فکر کوي
دلته عملیات وشول موافقانه وو. د دې په نظر
فکر کوي یعنې معیار صاحب ستاسو له خبرو داسې څرګندېږي چې تاسو په دې باور یاست چې هغه څه چې تبلیغات د دې ډلې لپاره کېږي دا ډله په هغه قوت کې نه ده. آیا خبره همداسې ده؟
همدا مسله ده. یعنې که چېرې دې موضوع ته انکشاف ورکړو، یعنی دلته ارقام موجود دي، دي ارقام دي که چیرې سلیقې برخورد وکړو خو موضوع هر طرف ته کېدای شي لاړ شي. ارقام ده دي چې دا دوی سرکوب شوي دي، او د بل طرف نه د رواني نگانه دایش یو افغاني پدیده نه ده. مثلا دوی
په دې خبرې وکړو دایش د نړیوال خلافت لپاره مبارزه کوي، او اسلامي امارت هم په د افغانستان په جغرافیه پورې محدود نظام په افغانستان کې ټینګ کړی دی. مننه مایار صاحب. رادمنش صاحب، تاسو ته د رزو بیرته تاسو په خپلو څرګندونو کې دې ته اشاره وکړه چې د دایش تر چتر لاندې ممکن نور ډلې هم په افغانستان کې اوس فعالیت کوي. په افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنۍ دو سره فکر کوي چې د دایش په تشکیل یا تکتیکونو او یا هدفونو کې به بدلون راغلی؟
دا مهمه ده چې موږ وسیرو چې سرکه داعش په افغانستان کې فعالیت کوي. داعش اصلا کله چې موږ وایو چې نسته یا دا ډیره ضعیفه ده، موږ باید په دې مسایلو باندې فکر وکړو چې آیا پاکستان ضعیفه شوی ده، آیا پاکستان استراتیژي تغییر موندلی، آیا پاکستان د افغانستان په مورد کې ورورګلوي غواړي. چون موږ یو ضعیف هیواد یو، د مونږ اردوی ملی پولیس ملی هم اماس ضعیفه ده، اما پاکستان واقعا د نظامی له نگانه قوی ده.
رادمنش صاحب، اوس په فعلا د دایش په حضور باندې کوم خبري وکړو، د پخوانی نظام کې د دایش ځای معلومه په زیر روسي باندې دوی کنټرول درلود، جغرافیه په لاس کې، وسره لدی چې نړیوال امریکایي ځواکونه په افغانستان کې او د افغانستان اردو پیاوړی د دوی پر ضد باندې عملیات کول، خو په ډیرو سیمو کې حتی طالبان څخه هم د مرستې غوښتنه وشوه د دغې ډلې د ځپلو لپاره. آیا فکر نه کوئ چې د هغه وخت سره که تاسو دغه اوسني شرایط پرتله کړئ، طالبان بیا هم توانېدلی دي چې د دغې ډلې د حملو مخنیوی وکړي؟
زه غواړم چې داسې ووایم چې داعش افغانستان پورې مربوط نه دی چې دلته ضعیفه ده یا قوي ده. پاکستان د داعش د تعلیم او تربیه په لټه کې دی، او اوس هم وایي چې په پاکستان کې 2000 نفر د طالبان پاکستان، د طالبان افغان او همدارنګه د نور جهادي ګوندونو چې په پاکستان کې دی تر روزنه لاندې نیول شوی ده او افغانستان ته استول کیږي. یقیناً مهمه او ډیره مشکل داده ایسی په افغانستان کې د داعش په نامه کوم ځای نسته، اما مشکل یې گا و ناگا در افغانستان پا بعض زایانی که رامانسه کیجی که کمزای در دوی پا نامه وای یا کمولیسوالی دوی در رود حال تا ممکن بود سه محاصره وشی او در اغا پا مقابل که پا تینگ صورت مبارزه وشی، اما اوز در دوی زای معلومه نده
بله.
دا دیر خطرناکه ده که زای معلوم نیه دیر خطرناکه.
بس استاسو په نظر که چیره پاکستان ده دغه دل تر شا وی او ملاتړی کوي، یعنی په څه ډول غواړي چې دغه دل نور هم مضبوط شي کنه شي کولای چې په افغانستان کې د پخې لپاره زای پیدا کی؟
پاکستان همیشه د افغانستان د امنیت پلته کنه دی، فقط دوی غواړي چې دلته وضعیت خراب وي او د افغانستان د زیرمه قاچاقي توګه زین استفاده وکړي. په دې اساس باندې جنگ د دوی په نفع کې دی. اوس چې طالبان غواړي چې په افغانستان کې امنیت رامنځته کړي، د دوی په نفع کې به نه وي، او د دوی نفع هم دا دی چې بیا یو بل ډله پیدا کړي د طالبانو په مقابل کې استعمال یې کړي، او اوس دا ډله پیدا شوی او غواړي چې د افغانستان په ځمکه کې د دوی تجربه بیا د سره نه پیل کړي او په افغانستان کې خپل منافع په لټه کې دي او لاس راوړي.
بله، مننه معیار صاحب. مخکې په پخوانی جمهوری نظام کې ډیر ځله سیاسونو چارواکو ویل چې داعش یوه بهرنۍ پدیده ده، په ولس کې ځای نه لري. فکر کوي چې بیرته به په دغو حملو سره وکولی شي چې په افغانستان کې کچېرې د سیمې هیوادونه هم تر شا ولاړ وي، وکولی شي چې په ولس کې ځای پیدا کړي؟
د افغانستان جامعه چې ده، د رواني د نکانه یو د بیگانه ضد خاصیت لري، یعنی دلته د جایگاه دی پیدا کول هیڅ د تاریخ نه، او امارت اسلامی چې ده یو افغانی افکار لري، او د بل طرف نړۍ یعنی دا خپل نړۍ ته یو تهدید ده. دا سیاسي مسله چې دی دا څو ابعاد لري، کېدای شي منفي، کېدای شي مثبت ابعاد. د امارت اسلامی لپاره که چیرې په جزئي ډول داعش یو تهدید کېدای شي، د بل طرف نه یو غټ فرصت هم ورته کېدای شي. دا په دې معنا چې اگر کوم ممالک ایران یا زموږ نور ګاونډیان یا مثلا روسیه د یو قدرت په شکل ده، دې ته داعش یو تهدید ده. یعنی دا باعث دې کېږي چې دلته روابط تنظیم شي او موږ د نشانې ګورو، د نشانې قتل کېږي. یعنی که چې د دې نگاه ورته وکتل شي، د امارت اسلامي لپاره یو فرصت هم کېدای شي. خو د عملا که چیرې وضعیت وکتل شي، یعنی طالبان د داعش په سرکوب کې تر ډېره اندازه، تاسو مخکې وویل چې د بل نظام ډېر زیات موفق، د دوی عملیات ډېر زیات موفق و. خو مسله دغه ده، دغه خبري ارزش هغه مسایل هغه منفي ابعاد یعنی ډېر پیدا کوي. یعنی کوم مثبت مثال چې دی هغه پر مطبوعات کې ډېر راځي نه. اوس د حکومت عملیات چې مزار کې دوه عملیات وشول، د امارت اسلامی د داخلي د فلسفه دسته ده چې دا شخص محور نه ده، یعنی پشخاص باندې که چیر نور احزاب وګوري، که چیر رهبری یا شخصیتونه در منزل لار شي، حزب هم در منزل زی طالب دست یه زیریان نده، طالب یه اصول محور زیریان ده، اوزکار ده و اصولی دی که چیر دوی رهبری دوی خون رهبران در لاسته هر کن.
خو ما یار صاحب فکر نکوي چې طالبانو د بلخ لپاره د والی وجل کېدل چې ویل کېږي د ملا هبت الله نږدې کړی ته نږدې یو کاسو او مهم کسم بلل کېده، د دې وجل فکر نکوي چې د طالبانو لپاره به یو سرخوګی پیدا کړي؟
مختلف فوق لسانس د امارت اسلامي د طالبانو فکر لیکلی او په دې مورد کې کوم مقالات زیاتې پکې لرم. یو فرد یا د انصار یو مسلمان په سفر، یعنی د دې ځای کېدل یا د شهادت د وظایف ده، په دې کې شک نشته. خو دا یو جدي فلسفه د امارت ده څه ده چې په دې کې موقفونه دوی ته امتیاز نه دي، موقف دوی ته یو قربانی ده، یو مسئولیت ده. او د بل طرف نه مسله ده څه ده چې که چیرې په دوی کې ضایعات راځي، په دوی دغه جریان پیاوړی کېږي. مونږ وکتل چې دوی څو ځله خپل رهبري د لاسته ورکړه، مشران ډېر کلیدي کسان، یعنی که چیرې دغه مسایل په هر جریان کې یعنی دومره خپل شخصونه لاسته ورکړل شي، دا جریان ټول د منځه ځي، یو فرد باندې ځینې جریانونه د منځه ځي.
مننه مایار صاحب. رادمن صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړله چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، پاکستان نه غواړي چې دا ډله موافقه اوسي په حکومت ولې کې، ځکه چې د ټي ټي پی او ګواښ د ټي ټي پی لپاره به یو بیلګوي، ځکه هغه هم د پاکستان د حکومت پر ضد وسلوالې مبارزې ته مخه کړې ده. رادانګلی دي په افغانستان کې دغه وروستیو ځینو حملو ته که وروګرځو، د چین پر اتباعو باندې په کابل کې، د پاکستان پر سفارت، د روسیې پر سفارت، د ځینو حملو مسؤلیت داعش واخیست، دغه وروستۍ حملو ته په پام سره، څومره که دغه ډله په داخل د افغانستان کې په دا ډول حملو سره امنیتي وضعیت خرابوي، د افغانستان ګاونډیانو په تېر بیا منځنۍ آسیا هیوادونو ته چې داعش هم د خپل ځان لپاره یو ګواښ بولي، په دغو هیوادونو کې اندېښنې څومره ډېرې کړي دي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې مبارزه دغسې به نه کېږي چې مثلا اته نفره په مزار شریف کې د منځه لاړ ویل کېده چې دا داعش ده. ما داعش نه و، ځینې صاحب منصبان او ځینې ملکي خلک په یو شرکت کې کار کول، د دوی له طرف نه پر دوی باندې حمله وشو. او تاسو ته بهتره معلوم ده چې دا خلک پاکستان کابل ته راغلي او خپل مرو سره چې دولت ته وښیي چې دا کم داعش ده. مثلا په هرات کې درې نفره داعشیان په محبس کې بندي وو، دوی د محبس نه وایستل، د هغه کور په منطقه د کابل په نامه د دارالامان، په نامه د بیت الامان، هلته یو نظامی سړی و چې د هلمند نه هلته خپل کوچ ور انتقال کړی و، د دوی په کور کې دننه یې کړل او بیا پر دوی باندې انداخت وشو. او ویل کېده چې دا ټول داعشیان و، اما داعشیان نه و. هغه نظامی بیچاره د خپل فامیل د اولادو سره
د دې معلومول چې دغه عملیات چې د اسلامي د طالبانو کړي د اسلامي دولت ډلې باندې که په کابل یا په نورو ولایتونو کې، شاید تثبیتول ګران کار وي چې آیا دوی واقعا د داعش غړي وو که نه وو، خو عملیات سرته رسولي دي، ځکه داعش جغرافیه نه لري، ځای نه لري چې په هغو باندې عملیات وکړي. مخکې ځای معلومو
دا هرات خو دمون ځای ده، هلته لوریان اخکاری او ټول خلق وایي سي صوفي همدرد یو نظامی و په هلمند کې مخکې د طالبانو په مقابل کې مبارزه کول، د دوی په کور کې دغه خوریه، دغه داماد او دغه نور هغه فامیل سي په کور کې وو، د دغه طالبانو له طرف نه وژل شوی. او زه بيخي په دې باندې یقیني
یم. زما پوښتنه ده که پوښتنې ته راشو چې داعش چې اوس په افغانستان کې په هر صورت د حملو مسؤلیت اخلي، طالبانو لپاره یو سرخوږی برابر کړی دی
د
منځنۍ آسیا هیوادونو لپاره؟
د منځنۍ آسیا خپل آمادګان نیولې او دا رښتیا دی. متاسفانه اوس تاسو د طالبانو د رهبر نه به اوریدل وې چې ویلې چې خپل زرې واسکتونه واغوندي چې امکانات د دې سیمون د اسلام د اشاعې لپاره نورو هیوادو ته دا خپل طالبان واستو. دا په څه معنا دی؟ دا په دې معنا دی چې دې رښتیا هماغه خبره چې افغانستان باید د نورو هیوادو د تهدید ځالې ونه ګرځي دا رد کړی. او همدارنګه ندیم صاحب وایي چې موږ هغه کسان چې د طالبانو په مقابل کې خبرې کوي یا سلاح استعمال
کوي
دوی واجب القتل دی. دا ټول مسائل چې دي، دا ټول مسائل چې دي، نه یوازې داعش ته امکانات بهتر مساعدوي، بلکې نور هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان راغلي افغانستان کې، اوس دوی ته هم دا امکانات مساعده کړي چې خپل نام طالب ووایي او د خلکو په مقابل کې ځینې مسائل او مشکلات رامنځته کړي. دا ډیر آسانه ده. دی طالبانو سیاست لږ څه مشکلات لري چې باید په خپل سیاست باندې تغییرات رامنځته کړي.
مننه رادمن صاحب. مایار صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په یو نظام کې چې ځینې اختلافاتو خبره کیږي یا ولس له هغه نظام نه ډیر راضي نه وي، لکه څنګه چې اوس له مختلفو لورو په افغانستان اوس له ډیرو سختو بحرانونو سره مخامخ دی، څه فکر کوئ چې دغه نارضایتي آیا دا به د دې سبب شي، لکه چې رادمنش صاحب ورته اشاره وکړه چې مخالف ډلې به لا پیاوړي شي لکه داعش، او دا به افغانستان بیا لې ولوي سرخوږي سره مخامخ کړي هغه ته د جګړې نوم ورنکو
ګورې که په ځینې موارد کې مشکلات موجود دي چې دغه عوامل مشخص دي. افغانستان د تازه د جنگ نه وتلی هېواد دی. په ځینې مسایلو کې امارت اسلامي ډېر موفق دی، مثلا د پیسو د ارزش حفظ، یا مثلا د نرخونو کنټرول، یا سرتاسری امنیت، د فساد کچه تراتیا نه فساد پر وړیدل، جنایي او امنیتی مسائل، یعنی ده هغه آباد دی چې ولس امیدوار کوي، یا مثلا د سرکونو پارکونو د دوه مسائل جوړول، یا چپرهار کې د متدینو د مسله حل کول، دغه پارک جوړول دلته کابل کې د تقریبا 50,000 متدین د تداویلان د نیول او خلک د جنجال خلاصول د خپل یو تهدید او مشکل خلکو ته. نو که چیرې مونږ انصاف ولرو نو د ته وزده د افغان صفات خوشاله کیږم نه د دستاوردون نه دي. تر اوس پورې 15 د چوکونه تنه کابل کې جوړ شوی، ترافیکي سیستم فعال شوی ده، یو نظم حکم شوی ده، یو بود. بل مسئله دا چې د طالب ته یا مثلا امارت اسلامي ته پر نظامي ډګر کې ماته یا ماته ورکول دا به ډیر سخت او ګران کار وي. هغه نیرو چې په رسمي ډول تقریبا $50 میلیارډ پورې د نړۍ هغه مدرن ټکنالوژي په لاس کې ده، هغه رسمي ته اوه $10 میلیارډ پورې، او د دې سره داسې یو فوج ده چې تعداد یا کمیت 1,50,000 اضافه رسی، چې اکثریت د دو په فدایي رویه باندې، یعنی که چیرې تاریخ دفاعي د افغانستان ته وګورو دا تکرار شوی نه دي تر اوسه پورې، نو دا د هغه لپاره سخت وي. او بله مسله دا چې کچیرې یو داخلي، دغه نقطه غواړم اضافه کړم تاسو په اجازه، کچیرې یو داخلي تهدید یو نظامي جریان ته نوي چې دوی په جنگ کې شل کاله دغه نظامه په جنگ کې فعال شوي، که نظامي تهدید دوی همه تاس خبره کیږي، همه خبره چې دوی که به داخلي اختلافات پیدا کیږي، دغه بیرونی دشمن چې په خارجي سیاست کې دیتا د بحران ته چې کله یو هیواد د بیرونی دښمن سره یعنی وجود ونه لري، یو بیرونی دښمن دغه سره مواجه نه وي، ته بحران معنا وایي، یعنی د خپل د دوی د مشکل ورته جوړي.
یعنی فکر کوي چې کله د خارجي دښمن وي اختلافات لمنځه ځي،
دا به یو عامل وي، بخصوص یو نظامی او جنگي جریان، هغه کسان چې په جنگ کې جنگ دوی مشخصه ده. یعنی زوس دوی تاریخ نه مچ دغه دوی با وجود دوی چې شل کاله په جنگ یو، څنګه وکول شي چې د نرخونه دوی کنټرول کړي، څنګه وکول شي ارزش چې د مو ګاډي هوادونه اندوس د سره مشتو غریوان، څنګه وکول د مسالم کنټرول کړي.
مننه مایر صاحب. رادمن صاحب ډیر وخت نه لرو، کله راته وایي چې طالبانو د دوه په تړون کې ژمنه کړې چې القاعده او نور ترګړي ډلې بنه پرېږدي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي، او دغه راز نړیوالو هم دا ژمنه ترې اخیستې ده، او نه به هم د افغانستان له خاورې نور ته ګواښ متوجه کوي. فکر کوي چې کچیرې په راتلونکي کې طالبان په دې کې پاتې راځي چې د ټول افغانستان امنیت ټینګ کړي په تېره بیا د سرحدونو، آیا دا به داعش وي یا کومه بله ډله چې نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کوي؟
دا معلوم دار ده چې هم طالبان او هم داعش او نور دلې تپلې چې په افغانستان کې اوسېسته، دا د پاکستان د روزنې او د پاکستان تر تاثیر لاندې وو استه او پاینده کم بی. زه په دې ان یوم چې که طالبان وکول سیاسي امنیت تامین کی، مهمه دا ده چې دوی فقر د منځو یوسي. پرون نه بل ورځ په هلمند کې 10 نفر د دوی
یو دقیقه
د اساس باندې دوی باید د دوحې د توافقنامې تطبیق حتمی کی، او همدارنګه ملي دفاعي او متخصص ځواکونه رامنځته کی چې وکول سي د افغانستان دفاع وکړي. په غیر د دغه نن امنیت د سبب نه وي، نن دوی دیکتاتوري چلوي، اما د افغانستان خلک د دیکتاتوري تر سیوري لاندې هیڅ ځان نه دی حق کړی، او خلک د دوی په مقابل کې حتما ولاریږي.
مایر صاحب بلند کراته وایي چې هغه چې رادمنش صاحب ویل چې پاکستان بل لوبه پیل کړې ده، آیا فکر کوي چې دی بل پروژه هم په مخ کې ده؟
پاکستان بل لوبه پیل کړې نه، بلکې هغه خپل سابقه لوبه ته چې ما ویل چې د دوی خارجي سیاست د افغانستان په اړه د نظامونو خلاف مبارزه ده، یعنی هر نظام چې افغانستان کې وي دوی باید دوی د تداوم نه جلوګیری وکړي. د پاکستان خارجي سیاست دا واضح ده، په دې باندې ټول پوهیږي.
یعنی نفوذ یو وسیله باید حتما پاکستان ولري.
بالکل، او برعکس امارت اسلامي دغه نه قوي نفوذ ابزار لري اخواته.
بله،
خو د خارجي سیاست یا د
د کوم کسان چې مستقی دي او کوئی بدل لوبي ترخم چې په ګټه وي د مناسب مطابق دغه نه استفاده کوي.
ډیر مننه کور ودان. په بخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویاند او د امنیتي چارو پو جنرال محمد رادمنش او د سیاسي چارو شنونکی محمد داود مایار چې په دې 25 دقیقې بحث کې مراسره ګډون وکړ. په دې بحث کې مون نن د خراسان څنګه لوري د ورستیو بریدونو